پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوری. السلام علیکم. کابل د ماسکو دروانې اونۍ غونډې ته په اشاره وایي د طالبانو مشران باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه یې نمونه لرې شي. په دې خپرونه کې مې دا موضوع په ماسکو کې د سیاسي چارو لوی کتونکو سره څېړلې ده چې ولې د افغانستان په قضیه کې د روسانو دلچسپي زیاته شوې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ځینو طالب مشرانو نمونه لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت دیرش مخالف وسلوال وژل شوي. د امریکا ولسمشر بنن د اعلان کوي چې آیا د سعودي عربستان ولی عهد د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري او کنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترهګره ډله ده او څو چې د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل سوي نوي نسي کولی چې د نړۍ هیوادونو ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
دی وایي دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي، او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لس کسیز هیات په وروستیو کې په مسکو کې له ځینو افغان سیاستوالو سره په یوه غونډه کې د ګډون تر څنګ هلته له روسي چارواکو سره هم کتلی دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دیرش مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې په 2 ولایتونو کې وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت وایي چې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال چې په لغمان، کاپیسا، غزنی، کندهار، اروزګان، بادغیس، بلخ، جوزجان او هلمند ولایتونو کې سوي، شپږ نور مشکوک کسان نیول سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لویلر تر 5 ورځو تړل کېدو وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی وتوانېدل نن جمعه دغه لار بیرته پرانیزي. ښاغلي حبیبي زیاته کړه د طوفانونو او د واورې شوېدو له کبله دغه لار تړل سوې وه چې دوی تر 4 ساعته کار وروسته دغه لار پاکه کړله. په وروستیو کې په سالنګونو کې تر 250 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې چې 45 واورې د واورې شویدن یا برف کوچونو راپورونه ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن جمعه د کانګرس لخوا له هغه ټاکلي ضرب الاجل سره مخامخ دی چې ووایي آیا د سعودي ولی عهد په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و او کنه. د امریکا د کانګرس لخوا د فبروري د 8 نیټې دا ضرب الاجل داسې وخت را رسېږي چې 2 نویو راپورونو د امریکا د کانګرس غړي هڅولي چې د سعودي عربستان خلاف د جمال خاشقجي د وژل کېدو له کبله د سختو اقداماتو خبرداری ورکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوي کی اګنیس کالامارت د پرشمې پر ترکیې ته سفر وروسته وویل شواهد د جمال خاشقجي د وحشیانه او مخکې پلان سوي وجنې څرګندونه کوي او شی چې دا وجنه مخکې پلان سوي او ورته چمتووالی نیول سوی وو. جمال خاشقجي په امریکا کې میچ سعودي ژورنالیست و چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د سعودي پر مشرتابه انتقادي لیکنې کولې. نوموړي په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د ځینو اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي عربستان قونسلګری ته ننووت، بیرته ژوندی ورڅخه راونووت. په عین حال کې نیویورک ټایمز رسپانې د ځینو چارواکو له قوله چې د امریکا استخباراتي معلومات یې لیدلي ویلي د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په 2018 کال کې خپل یوه همکار ته په ټلیفوني مکالمه کې ویلي و چې که جمال خاشقجي له متحده ایالاتونو څخه سعودي عربستان ته راستون نه سي نو له مرمیو سره به پسې ورسي. ریاض که څه هم په پیل کې د جمال خاشقجي د نادرکۍ په اړه بېخبري وښوده خو وروسته یې ومنله چې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل سوی، خو لا هم نه مني چې د دې وجنې امر دی د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د نړیوالې ټولنې سره په مخالفت کې د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو په پراختیا او ازموینو سره په ازموینو بوخت دی. دا له هغو راپورونو وروسته چې وایي ایران له یوې مشتې څخه په کمه موده کې فضا ته د توغندیو د استولو دویمه ناکامه تجربه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وویل ایران فضا ته په استونکو توغندیو کې هغه ټکنالوژي کاروي چې په عملي توګه په بالستیک توغندیو کې کارېدونکې ټکنالوژۍ ته ورته او پره هغې بدلېدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د ایران لخوا د فضایي توغندي د توغولو وروستۍ هڅه د ایران دا وړتیا زیاتوي چې بالاخره داسې وسله جوړه کړي چې زموږ متحدان ګواښلی سي. د سټلایټ د تصویرونو دوو کمپنیو داسې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي ایران فضا ته د توغندي د توغولو دویمه هڅه کړې ده. ایران په جنوري میاشت کې هم یوه ورته ناکامه هڅه کړې وه. او د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پلان لري چې د اپریل میاشتې تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له سوریې وباسي. دا خبر وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ورکړی دی. د پنجشنبې په ورځ په دې خپره سوي راپور کې ویل سوي ټاکل سوي چې له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل پر دې سربیره عملي سي چې د امریکا حکومت تر اوسه له دې هیواد څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته دغلته د کورد ځواکونو د خوندیتوب پلانونه نه دي بشپړ کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې خپل دغه راپور د امریکا د ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو له قوله چې نمونې نه دي اخیستل سوي ورکړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه یې له تور لست څخه ووځي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تعریف ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم بشن.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تر دې د خبر کوي چې د طالبانو لس کسیز پلاوی روانونی ماسکو ته ولاړ. د روسانو څرنګه له افغانستان سره دلچسپي پیدا شوې؟
امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سره دومره تاثیر شي.
په کندوز کې یو شمېر فعالان په بهرنیو هیوادو کې د سولې غونډې د هیواد خیر نه ګڼي.
په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه دغه مشران به دلته د امریکا کې به غونډې کولې. چوهاته په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د سمارایا زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان مسله څېړل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتونو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووځي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی و د دوو کسانو نومونه په تور لیست کې و. یوسف خان ځتران له کابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان له هم یوه تروریستي ډله د استازي نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویاند صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شي تر څو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي. دوی به دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي. شوی وو. د طالبانو یو استازي شیر محمد عباس ستانکزی د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم دې بندیزونو ته اشاره وکړه. وی ویل د دوی د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نمونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نمونه ان د طالبانو په حکومت کې په تور لیست کې لیکل شوي وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نمونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوې دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریځ په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي، که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا هر څوک کولای شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، افغانستان حکومت او د بهرنی چارو وزارت باید ډیر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نشي. په عین وخت کې د بهرنی چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږۍ پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کیږي.
د طالبانو په وینا ماسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی دی، خو طالبان وایي چې وار له مخې له ملګرو ملتونو او روسانو سره موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یوه کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې. دقیقا عرض کوم
چې روسان دلچسپي په دوه مسایلو کې ده. لومړی خو دا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش په طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سره ځینو ته راتیر شي، او په آخرین تحلیل کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بالاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره اساسي دا ده چې په روسیه کې تقریبا هر کال د اسرائیل مخې تر 50,000 پورې تنکي ځوانان د مخدره موادو په اساس به له منځه ځي، او دغه مخدره مواد هم د خارجي قواو په موجودیت کې په افغانستان کې څو ځله زیات شول. بنا ان دغو دوو ټکو ته په نظر کې نیولو سره دوی دلچسپي لري چې په افغانستان کې حکومت راشي. داسې یو بسپات حکومت راشي چې دواړو مخه ونیسي.
ځینې څېړونکي په دې رادیو کې ځینې مقالې خبري ازادي راډیو چاپی خبرونه ته کله ناکله کتنه کوي. دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوې دي. فرضاً ځینې کتون کې او چیرون کې دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډیر دي ته خوشاله نه دي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه کچیرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان له خوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورهاخوا حتی قرغزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي اویا او سلو کلو کې او تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغه سرحد ته رسېدلي دي. ته که چیرې یو دولت له د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغه حلقې څخه ځان خلاص کړي، دوی نشي کولای، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلی شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
دلته باید د ښه او د بد ترمنځ یو انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولې تر دې زیاته مسله ده چې که چیرې داعش له سرحدونه نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه روسیه کې 100 میلیون مسلمانان ژوند کوي. روسیه کې ډیر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دوی تر هاته د بازو راپور په اساس تقریبا تر 2000 تر 3000 پورې د دوی افراد او اشخاص د عايش په صفوف کې جنگ کوي. دلته نه تنها منځنۍ اسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرر کیږي، بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیې امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونو هم دي.
له شاغلی جلال څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته کندوز ته ځو. هلته مدني فعالانو پر طالبانو ژغ کړی چې د روسیې او نورو هیوادو پر ځای دې په افغانستان کې دننه له خپلو افغانانو سره د سولې خبرو تکشینی. البته یوه یادونه وکم چې تر 12 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سمسونه لولو. تاسو څه فکر کوئ چې روسانو ولې په افغانستان کې دلچسپي پیدا شوې ده او د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري؟ په دې اړه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. ستاسو اس ام اس به د راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندوز کې خلکو پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې د غونډو پر ځای دې له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او خپلې ستونزې دې مخامخ له یو بل سره شریک کړي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناسو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندوز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
څو لسیزې مخکې هم داسې دغه شان غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تلل امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف بند لاس کې خودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم هغه څه رقم نتیجې باندې مناسب واغ ته موږ نه رسیدو. ولس له دربدری، جګړې، وحشت، وژن او بربادي، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ شیخ خپلواک سوله هغه وخت رامنځته کېدی شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې وسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپل کولای شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دوه طرفو نه، هم د افغان دولت نه هم د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سولې دی وکي په افغانستان کې سره کېني. دغه ټول سره ورونه دي مسلمانان دي او بین الافغاني سولې
د دې ولادي ولسونو د خبرو پر بنسټ چې وسنۍ نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځ ته غلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندوز ټولو ولسونو د ملي اولي حکومت څخه غوښتنې ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د روزګان ولایت د ورزشي امریت مسولینو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ورزشي امریت ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژې کې فساد موجود دی. دا ادعا وروسته تر دې شوې چې په ورستیو کې د کور او شار جوړونې رئیس او یو انجینر د رشوت په تور ونیول شول. لا ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزغان ولایت سیمایز چارواکی وای په دغه ولایت کې د ورزشي امریت لپاره د نوې جوړیدونکو اداري تعمیر په پروژه کې په زیاته پیمانه فساد موجود دی. خو وای مسولین ورته لاس تر زنه ناستي. د ورزشي امریت تعمیر قدرت الله الفات ازادي راډیو ټول چې دغه اداري تعمیر درې منزله دی او په 25 میلیون افغانۍ قرارداد له خصوصي شرکت سره سوی، او په خبره یې چې په هغه ډول نه جوړیږي لکه څنګه چې په قرارداد کې ذکر سوی، او تر هغه په زیاته اندازه په ټیټ کیفیت جوړیږي. نو موري وای د مختلفو ادارو ساختماني انجنيرانو له دغه پروژې سره نه کړي او شرکت یې په جورنال کې لیکلي چې کار دینه سم دی. خود شرکت مسولین غوښ پرې نه غروي او په ډاډه زړه خپل کار روان کړی دی.
دا تعمیر ډیر نیمګړتیاوي لري. په سوسو واره انجنيرانو موږ معرفي کړی د مختلفو ادارو څخه چې د اغلې دي نظارت یې کړی دی په جورنال کې ورته لیکي چې دا مشکلات لري. خو بیا هم هغه مشکلات شرکت اخوانه جهل سوی.
دغه مسولین له ولایتي او مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یاد پروژه چې په غیر قانوني توګه مخ ته وړل کیږي باید مخې ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد شرکت له مسولین سره هم خبرې وکړو خو بریالي نسو. له دې سره دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین به وایي چې په دغه ولایت کې نه یوازې د ورزشي امریت د اداري ودانی په پروژه کې فساد موجود دی، بلکې په ټولو پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یاد شورا مرستیال محمد کریم کریمی پر دولت ژغ وکړ چې په پروژو کې د فساد مخه ونیسي.
نه دا یوه پروژه چې د منلو وړ ده د ملت روزګانیانو ته یا د شرکتونو ته انجینرینګان ډېرې داسې پروژې مرلور په روزګان کې خصوصا د امریتي اوردشي پروژه نه فکر کوم د دې نه علاوه موږ ته سره نور هم شریکو کو د امریتي اوردشي پروژه قط تند اندګ د معیار او د سټانډر او د انجینري اصول د قابل اعتبار نه ده زما موس رسمان موشتنه د شرسازي د وساره څخه لري او رسمان موشتنه نن په اداري مجلس کې مداوه کړل چې پر دغه پروژې د سره غوړ وسی
د ولایت مقام مسولین هم په یو شمیر پروژو کې په ساتمنې خوای دا څه د دوی د ماموریت نه مخ کې و د دغه ولایت سرپرست او مرستيال والي عطاو الله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس د فساد پر وړاندې جدي مبارزه فایل کړي ولې نموړي د ورزشي امریت د ودانی په پروژه کې له فساد به خبري وشودل
رښتیا هم په مجموع کې د روزګان د خوانو پروژو نه ولسونه رضایت نه لري او نه ته اداري رضایت لري خو تیر کارونه خو بهم شوي دي خو د نوي کې کوم مشکل راځي هغه مونږ انجنیري ټیم لرو وخت وخت باندې داغې نظارت کوي مونږ تخنیکی ټیم نظر ځاخله مونږ داغې وروسته په هغه سید قانون مطابق اجرات کوو
دا فدا سیال کې چې لدی وړاندې د ورزګان والی هم منلی و چې په یو شمیر پروژو کې په سات موجود دي د یادونه ور دي چې لدی څومره د وړاندې هم دغه ولایت د کور او شار جوړونې رئیس او یو تن انجنیر د ملي امنیت ادارې لخوا د بډي یا رشوت اخیستلو په تور ونیول شو چې له یو ساختماني شرکت له مسول څخه یې اخیستلی او تر اوسه هم په زندان کې دی
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورټرې او د امریکا د استخباراتو یو شمېر چارواکو هم ویلي چې خاشقجي د مخکینی پلان پر اساس وژل شوی دی په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی تکل صاحب د خاشقجي د قتل په ارتباط د امریکایي چارواکو او سناتورانو دریځ سره
د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه دوه نوې راپورونه د کانګرس غړي د توه څول چې د سعودي عربستان د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو غوښ وکړي د دې قضیه په اړه د تحقیق لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی ځانګړی راپورټر انګس کالامارت ترکیه ته له سفر وروسته پرون وویل ترلاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بې رحمۍ سره او د مخکینی پلان په اساس وژل شوی البته د یادونې ده چې جمال خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکل کول د سعودي عربستان د مشرتابه لخوا د سعودي عربستان د مشرتابه له سختو منتقدانو څخه د ملګرو ملتونو د راپورټرې ویلي دي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د قتل پلان له مخکې جوړ کړی او عملي کړی دی له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د امریکا استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یوه مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړی ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي چې که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نه شي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله دی پخپله ولاړ شي شیبر صاحب د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورکړل شوی دا مهلت د دې نن پای ته رسیږي او دی باید په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې آیا د خاشقجي په وژنه کې د سعودي عربستان د حکومت لاسو او کنه هغه دوستانو ته چې شای خای په دې اړه دقیق معلومات ونه لري د ویلو ده چې خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه وژل شو او ګمان ده چې نوموړی به د سعودي د ولیعهد په اشاره وژل شوی وي
بله تکل څه د واشنگتن او ریاض روابط ډیر زیات سره نږدې دي که ولسمشر ټرمپ چیرته پریکړه وکړي چې خاشقجي په قتل کې سعودي چارواکي لاس لري نو څه وکړي
ولسمشر ټرمپ په دې کې تل زړه نازړه ولا همغه پایله چې د سعودي ولیعهد یا حکومت په مستقیم ډول په دې تورن کړي او ویل به چې د نغوړې د امریکا له مهم اقتصادي متحد یعنی سعودي عربستان سره د خپل هیواد اړیکې زیانمن کړي په 13 اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ټرمپ ادارې ته څلور میاشتنۍ مهلت ورکړو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لري کنه او کیلری نو پر ضد به کوم اقدامات کوي پرون د فبروري په 8 د جمهور غختونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطې ډلې د هغې لایحې طرحه وړاندې کړه چې د ټانکونو او جنګي الوتکو په ګډون پر سعودي عربستان د ځینو وسلو د پلورلو مخه نیسي او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقچي په قتل تورن دي هم بندیزونه لګوي. شیبر صاحب، ریاض که څه هم په پیل کې د خاشقچي د لادرکه کېدو په اړه بې خبري ښودله، خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په قونسلګرۍ کې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژلی. خو سعودي چارواکي وایي چې دا ډله د دوی په وینا خپل سرې ډله وه او ولیعهد په دې کې لاس نه لري.
تکل صاحب مننه د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې بیرته وړاندې د افغانستان موضوعات ته ورګرځو. البته د افغانستان موضوعات د زمرایه زما حق په پروګرام کې لرو. په دې پروګرام کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړی لیست مسله چیرل شوې ده، خو اوس یو بل نړیواله مسله راخلو، البته یو ساينسي مسله. داسې جامې جوړې شوې دي چې له سړي سره د ناروغۍ په تشخیص کې مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سامسونګ کمپنۍ داسې جامې جوړې کړې چې راز راز سنسرونه لري او د اغوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک ټلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سنسرونه په منظم او پرلپسې ډول د سږو فعالیت څاري او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال داره چې د کالو اغوستونکي ته د هغه د ناروغۍ په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوی سنسرونه تنفسي ناروغۍ هم تشخیصوي او د انسان د سا ایستلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامې د برونشیت، ساتنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغۍ هم تشخیص کولی شي. دا کالی د اغوستونکي کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي، هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کاروونکي عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي او بیا د هغه د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سنسرونه له موبایل سره وصل کیږي او کاروونکي د خپلې ناروغۍ په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کاروونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او طبي مشورې وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپد دولش پژنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. دا یادونه وکم چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړی خبرونه وړاندې لرو او د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی شوی دی. په نن ورځ له درو تر څلورو، له څلورو تر پنځو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. له څلورو تر پنځو بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د کندوز په ارتباط اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې هم برخه واخلئ او خپل نظریات د کندوز له چارواکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې به د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو، خو اوس به د ازادي راډیو اس ایم ایسونو ته مخه کړو چې یو شمیر اوریدونکو راستولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دفترنې لیکي روسان د افغانستان په سوله کې د دې لپاره دلچسپي لري چې د امریکا له لوري روسانو ته د افغانستان له لارې خطر متوجه نشي. محب الله قلمیار له میوند لیکي روس غواړي امریکا په افغانستان کې مات شي. عبدالرحمن له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي چې روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل حکومت جوړ کړي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي کوم کسان چې ماسکو ته تللي وو هغوی بې صلاحیته وو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ماسکو کې د سولې غونډې ګټه نه کوي. او نورالله د کندهار لیکي خدای پاک دې سوله راولي. سمیع الله له میوند کلي نه لیکلي دي چې کوم معلومات چې لرو د ماسکو ناسته د طالبانو یوه سیاسي طالبانو لپاره یو سیاسي پرمختګ. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د ماسکو د غونډې په ارتباط لیکلی دی. په دې ترڅ کې شکر الله پراستول سمس کې لیکلی دی چې روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. یو اوریدونکی چې نوم یې سم نه لوستل کیږي د پکتیا له ځاځي اریوب څخه پراستول سمس کې لیکلی دی چې روسان غواړي چې خپل غچ له امریکایانو په افغانستان کې واخلي. او یو بل اوریدونکی عبیدالله لیکلی دی چې روسان به بیا افغانستان ته رانشي ځکه چې دوی په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د زما رایه زما حق پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغو چې د طالب مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل سوي نه وي، نسي کولای د نړۍ هیوادونو ته سفر وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیل ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دیرش مخالف وسلوال وژل سوي. وزارت وایي چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د سالنګ لوی لار تر 15 ورځو تړل کېدو وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دوی وتوانېدل نن جمعه دغه لار پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کانګرس لخوا له هغه ټاکلي ضرب العجل سره مخامخ دي چې ووایي آیا د سعودي ولی عهد په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو او کنه. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د نړیوالې ټولنې سره په مخالفت د لری واټن وشتونکو توغندیو په پراختیا او ازموینو بوخت دی. دا له هغو راپورونو وروسته چې وایي ایران لیوي مشت څخه په کمه موده کې فضا ته د توغندي د استولو دویمه ناکامه هڅه کړې ده. او د امریکا دفاع وزارت پلان لري چې د اپریل میاشتې تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له سوریې وباسي. دا خبر وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ورکړې ده.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږه میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو. جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړی لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړي کړی. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست انتخاباتو ته 13 کسان چې ځانونه یې ثبت کړي وو د کاندیداتوري په لومړی لیست کې اعلان کړل. د دغه لیست له خبرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. یوسف خانزادران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو پر لومړنۍ لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوو اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسون ویان علی رضا روحانی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسون یې د یادو کاندیدانو د لومړنۍ لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنۍ لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کولی شي چې خپل شکایتونه له مونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د کاندیدانو د اسناد او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لومړنۍ لیست د روان اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمای رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم ترسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له هغو کاندیدانو څخه دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنۍ لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبی الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسون په ټاکلې نیټه
د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کو. همدا غوښتنه زموږ د سکاس کمیسیون څخه د ولسمشرۍ ټاکنو تعقیم ته احترام وکړي او د همدغه تعقیم پر اساس باندې دوی پر مخ لاړ شي او خپلې څېړنې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپلې څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېیمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
راپور مو واورید. د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندید لپاره په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې یو لړ شرایط وضع شوي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پر مهال دغه شرایط په پام کې نیولې دي. کنه په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال په سټوډیو کې میلمانه کړي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حق پرس، په لومړي سر کې راته وایي چې لومړنی لیست اعلان شوی د هغه شرایط چې د یو کاندید لپاره د انتخاباتو په قانون کې وړاندې شوي دي یوازې شوي وو هغه پوره کړي دي.
ډېر زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه، د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې خوشبختانه د درو اویا احتمالي نوماندانو په شاوخوا کې معلوماتي کڅوڼې ترلاسه کړلې چې بیا د دغه درو اویا کسانو څخه یوازې 13 کسان په دې وتوانېدل چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ارزیابۍ په خاطر باندې وسپاري. چې د جدي د 14 نیټې څخه بیا تر 13 نیټې پورې موږ د دوی د اسنادو د دې په خاطر چې اسناد باید واخیستل سی هغه چیک سی موږ د دوی څخه اسناد تسلیم کړل. دغه څخه وروسته یعنی د دلوي د اول څخه تر 15 پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه وخت اختصاص کړی وو تر څو د ټولو احتمالي نوماندان د غاتلستانه اسناد ارزیابي کړي، چې ارزیابي پر دوه ډول تر سره سول. یو فزیکی ارزیابي و او بل د سیستم ارزیابي و. په فزیکی ارزیابي کې ټول هغه اسناد د معلوماتي کڅوڼو مطابق موږ د دوی څخه تسلیم کول او هغه مو بررسي او ارزیابي کول. د مثال په ډول په 18 ماده کې د اساسي قانون، 18 ماده کې د اساسي قانون، 18 ماده کې د ټاکنو د قانون ډیر وضاحت موجود دی چې یو کس چې ځان ولسمشری ټاکون ته نومان کوي کوم شرایط باید ولري، چې موږ د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او هغه داخلي طرز العمل چې د سپتنام د پاره په کمیسیون کې موجود دی د هغه مطابق د دوی د اسناد دوه نو بررسي تر سره سول چې وي فزیکی بررسي او بل د سیستم. خوشبختانه باید وایو چې د دواړو فلټرونو او برسیو څخه وروسته نوموړي 13 نفر په دې وتوانېدل چې په ابتدایي لیست کې داخل سي او دوی د احتمالي نوماندانو په حیث ولسمشری ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه وپیژندل سي. البته د یادولو وړ ده چې ټاکنیز نظام دوه مهمې برخې لري چې یو تطبیقي اړخ دی او بل د عدالت تامین اړخ. کبیا هم زموج هم د زموج وګړي د هیواد او زینی نور کسان او همدارنګ سیاسي احزاب بیا هم د دې غشتنه و کی چې یو شمیر احتمالي نوماندان هغه شرایط نسی پوره کولای، واجد شرایط ندی دوی کولای سي چې مشخصه مرجی چې د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون دی هغه ته مراجعه وکړي او د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون عدالت تامینوي هغه کسان چې واجد شرایط ندي هغه د لیست څخه باسي. یو خبره چې د یادولو وړ ده هغه دا چې دغه ابتدایي لیست دا یو تکمیل سوی او بشپړ سوی لیست نه دی. البته د شکایاتو د کمیسیون د بررسۍ څخه وروسته به بیا موږ نهایي لیست لانو. د نهایي لیست څخه وروسته به ټول هغه کسان چې په نهایي لیست کې راځي هغه به رسمن ولسمشری ټاکنو ته د یو کاندید په نامه باندې پیژندل کیږي.
حقپال صاحب تاسو ته راځو، د یو کاندید لپاره زیات شرایط خو کوم شرایط زیات افغانان لپاره مهم دي؟ همغه د دوګونی طبیعت مسله او همدارنګ د دندو مسله. ځینې کسان په حکومت کې اوس هم دندې لري، خو دوی یا د کاندید په توګه همدارنګ یا د مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي دي. تاسو له نظره د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه شرایط تطبیق کړي دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پر صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. د ټاکنو یا د انتخاباتو د کاندیداتوري شرایط په اساسي قانون کې هم درج، البته په شپیتمه او یو شپیتمه حتی در شپیتمه ماده پورې صراحت لري. څو مسائل ډیر مهم دي. اول خود د دندو د استعفا مسله ده چې د ټاکنو په کمیسون کې هم دا واضح دي چې هر څوک چې کاندیدیږي هغوی باید له خپلو دندو څخه استعفا وکړي، هغه که په هر فیصله مقام کې وي. دومه خبره د تابعیت مسله ده. خو زه فکر کوم تر اوسه خو کوم څه چې بیرون ته راوتلې دي د تابعیت مسله لا ینحل پاتې ده. کمیسون په بهرنیو چارو وزارت باندې تور لګوي چې دوی زموږ مکتوبونو ته ځواب نه راکوي. د بهرنیو چارو وزارت برعکس په دوی تور لګوي چې موږ دوی ته دوه مکتوبونه لیږلي، تر اوسه ځواب نه ده راغلی. دلته نو هغه د ملامت او سلامت کیسه روانه ده، خو معلوم نه ده چې اوس په اصطلاح غفلت او بیکفتی کم ځای کې ده. خله شک پرته د ټاکنو کمیسون او د شکایتونو کمیسون دواړو په تیرو ټاکنو کې خپل فیصله وړتیا، ظرفیت او هر څه فیصله نمایشته کې ښودله او څرګنده شول. لمر نه هم ډیره چې نشته پکې هغه درایت او کفایت چې دوی په واقعي معنا سره دغه ټاکنې سنبال کې، مدیریت کې او بالاخره نتایج د خلکو مخ ته کېږدي. دومه خبره دلته چې ډیره مهمه ده افغان صاحب، په افغانستان کې د قانون د پیروي او اطاعت روحیه نسته ده. او دا داسې نه ده چې له ښکته شروع شوي ده، له عادي افغانانو څخه پیل نه ده. دې پیل ولسمشرۍ ماڼۍ له شخص ولسمشر نه ده، بیا همداسې تر وزیرانو او تر معینانو، تر والیانو، د ملي شورا تر غړو، همداسې پسې ښکته زه تر آخرین فرده پورې دا یو اصل ده. ځکه قانون خو یو متن ده، یعنی یو متن ده چې اتفاق پې شوی تر څو د خلکو چارې تنظیم او مدیریت کړي. خو د دې تطبیق کوونکي چې دي همدغه سیاستوال او چارواکي دي. د اساسي قانون د هدایت له مخې د دولت یو له اساسي وظیفو څخه هم د اساسي قانون نور قوانینو تطبیق ده. خو دلته په افغانستان کې دا شی نشته، یعنی خلک قانون ته هویت نه لري، حتی خپل چارواکي نه لري. یعنی په حقوقي لحاظ کې وڅېړي هغه مشروعیت په ټوله معنا له منځه تللی. مثلا د اجرایه ریاست شتون او همدا اوس چې کاندید شوي دي، دوی په کوم فیصله استدلال سره راضي خپل وظیفې ته ادامه ورکوي؟ مثلا بل تناقض که زه تاسو ته وښیم، ولسمشر راضي د اجرایه ریاست دوم مرستیال له دندې لرې کوي، خو لومړی مرستیال خپله اجرایه رئیس او ځینې نور کاندیدان چې په دندو کې دي دوی په اړه چوپ پاتې کیږي، چې دا ټول سیاسي تعامل نه قانوني او حقوقي تعامل.
بحث کوو، ډیره زیاته مننه. حق پر صاحب، دا لومړنی لیست له اعلان دوره وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس اعلان وکړ چې د دوګونی طبیعت د موضوع په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت له دوی سره مرسته نه کوي. یعنی په دې دوو ورځو کې دوی وتوانېدل چې دغه مسله حل کړي، که اوس هم دا مسله اندسې هوایي ته رسوې ده او که دوی خپل هغه مکتوبونه چې دوګونی لیست په اړه تاسې وزارت ته لیږلي وو بیرته جواب سوي دي او دغه مسله سپینه کړې ده.
د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ د اتلسو احتمالي نوماندانو په هکله د دوه تابعیت معلومات وغوښتل چې آیا دغه کسانو کې داسې څوک سته چې دوه تابعیت ولري. د بهرنیو چارو وزارت یو استدلال چې کمیسون سره وکړي هغه دا و چې یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان دولت تفاهمنامې لري چې البته د دوه ګونی تابعیت مسله ځینې بهرني هیوادونه موږ ته واضح کوي. ځینې هیوادونه هغه د خپلو پالیسیو مطابق د خپلو وګړو هویت چاته نه وایي، یعنی د دوګونو طبیعت په اړه معلومات نه ورکوي. حتی د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی په وینا د رهبری چې یو شمیر هیوادونه د خپل پالیسی مطابق نه غواړي چې د دوګونو طبیعت په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. نو ځکه اتلستان چې احتمالي نوماندان دی ولسمشری ټاکنو ته د یو شمیر په اړه مشت رسمن معلومات راغلي چې دا کسان دوه تابعیت نه لري، اما یو شمیر کسانو په اړه تر اوسه پورې مشت د بهرنیو چارو د وزارت لخوا څخه رسمي معلومات نه دی راغلي.
تاسو په کوم استدلال او منطق باندې دوی
رازم
دوګونی تابعیت نه پاک اعلان کړل؟
موږ نه دی ویلي چې موږ د دوګونی تابعیت څخه دوی پاک اعلان کړی دي. البته د یادولو وړ ده که چیرې پر دوی باندې کره شواهد او اسناد پیدا سي چې دوی دوګونی تابعیت لري، د شکایاتو کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده په هر مرحله کې کولای سي چې دوی د ټاکنیز نظام د ریاست جمهوریت څخه وباسي.
اقبال صاحب، د قانون لمخه کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د دوهم لیست تر اعلان پورې څومره وخت خلک انتخاباتو کمیسیون د شکایتو کمیسیون لري تر څو پورې خلک عریضه وکړي په چا باندې کوم نوماند باندې احتمالي نوماند باندې څومره وخت په قانون کې ورته ځانګړې سره؟
ښه صراحت خو دوه ونې ده چې په دوه ونې کې دوی باید رسیدګي ورته وکړي او د که اعتراض وي که شکایت وي او که د دوی څېړنه هر څه وي په دوه ونې کې باید دوی ورته رسیدګي وکړي. فکر کوم چې دوه اونۍ نه اوس وخت تیر شوی دی، یعنی هغه موده تکمیل شوی ده چې دا کار لا تر اوسه نه ده شوی. یو شی چې زلته وایم، دغه د دوه طبیعت په مسله کې دا ډېر سره صریح مسله ده، یعنی دا معلوم دی چې څوک دوه طبیعت لري څوک نه لري، خو دلته حقوقي تعامل او قانوني تعامل نه کېږي. اکثرا یا په سلو کې 90% سیاسي تعامل ده نه حقوقي تعامل. اول خو تاسو پوهیږي چې په دغه اتلسو کاندیدانو کې چې یو شمېر زیاتې زه په شخصي لحاظ دوی پیژنم، دا ټولې طبیعت معلوم ده چې څوک د کوم هیواد طبیعت لري، خو دلته یو حقوقي یا قانوني د وتلو یا د تیښته لاره ورته شته چې موږ خپل طبیعت تسلیم کړی یا په اصلاح اخیستی مو. دا
خو کاپي باید کمیسیون ته
ورکړي. بالکل، دغه مسله ده چې دوی باید خپل اسناد ورته وسپاري. خو دلته بیا هم زه وایم چې اول خو د ټاکنو سرنوشت هم لا معلوم نه ده، ځکه چې دغه یو ډول داسې بی هویتی او بی کفایتی او بی پروايي چې پکې لیدل کیږي، ځکه ته سیاسي ځینې اړودود روان دي.
زه غواړم ته لږ وضاحت ورکم. اجرایي ریاست اجرایي رئیس څو ورځې وړاندې وویل چې نړیوال ورسره په پرنسپ کې منلې ده چې هم به د سولې خبرې هم به د انتخاباتو مسلې مخ کې وړي. ولسمشر وروستي سرګندونه وکړه، تاسو هم ولیدل چې سل په سلو کې د یقیني ده چې انتخابات به کیږي. نو ځکه ته واضح ده، روښانه ده، حکومت اراده لري، کمیسیون ته چمتووالی لري.
افغان صاحب، موږ تاسو ته د افغانستان سیاسي وضعیت او حالت معلوم ده، ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ته هم معلوم ده چې دلته وروستۍ پریکړه د ولسمشر په قلم او د اجرایي رئیس په قلم باندې نه کیږي. وروستۍ پریکړه هغه ځینې اسناد او شواهد چې د ځینو رسنیو نه راوتلي دي، کوم خبرې چې په قطر کې روان دي او کوم کارونه چې کیږي او کوم سیاستوال دي ولسمشر غنی سیالان چې کوي، هلته ډیر پرمختګونه شوي دي. د دې په خاطر چې ټاکنه بنه کیږي او د طالبانو دریز هم تاسو ته معلوم ده او خپل واضح بیان کړ. زه فکر کوم د طالبانو او د امریکایي ټیم خلیلزاد ترمنځ یو هوکړه چې شوې دغه دا ده چې موږ به دغه د انتقالي حکومت مسله نه اعلانوو، ځکه چې بیا دلته ډېر شدید مخالفتونه پیدا کیږي. د افغانستان د برحاله حکومت له ادرسه، د ولسمشر غنی له ادرسه، کوم څه چې زه پوهیږم اوس هم په همدغه باندې خپله ولسمشر غنی او اجرایي رئیس سخت په تشویش کې دي، سخت په اندېښنه کې دي. دوی په اصطلاح د مایک او د رسنیو د توربین تر شا په دې سخت یعنی تشویشونه لري چې ټاکنې به کیږي که نه به کیږي. یعنی دغه مخالف سیاستوال د ارګ سیاس رقیبان چې داسې مذبذب و یو ډول په اصطلاح په شک باندې اقدامات کوي او دا څرګندونې تاسو له مسکو نه واورېدي، دا ټول دا تاییدوي چې د ټاکلو کېدل او نه کېدل لا تر اوسه یې قطعي پرېکړه نه ده شوې، ځکه چې قطعي پرېکړه په ار کې نه کیږي. قطعي پرېکړه به د خلیزاد مذاکرات کوي.
اقپرس صاحب، ته د حقپال صاحب خبرې واورېدلې، حکومت قوي اراده لري او د انتخابات خپلواک کمیسیون څومره چمتووالی لري، او اوریدونکو ولس ته څومره ډاډ ورکولای شي چې دغه انتخابات به په خپل او ټاکلي وخت ترسره کیږي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان عمومي وضعیت او په کل کې ملي ستراتیژي د افغانستان او ملي سیاستونه د کمیسیون پر کارونو باندې خپل مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات لري چې د وګړي په هیڅ موږ ته سي ټول په دې باندې پوهیږو. بل خبره دا ده چې کمیسیون هم یو ځانګړي بودیجه او امکانات نه لري، یعنی متکی پر خپل ځان باندې نه دی. یعنی بدبختانه چې په دغه تلسو کلونو کې نه د تیر حکومت د رهبری لخوا او نه هم د وسنی حکومت د رهبری لخوا څخه داسې اقدام ونه سو چې کمیسیون ته یو ځانګړې بودیجه او همدارنګ د نورو وزارتونو په شان باندې کمیسیون پر خپل بودیجه بشری قوه او امکاناتو باندې بساسي، چې دا یو غټه ستونزه ده. دې برخه کې بیا هم کمیسیون د نړیوالې ټولنې تفاهم ته، د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته، خصوصا د بودیجې په تمویل کې اړتیا لري، او حکومت هم تر یو بریده پورې کم فیصدي بودیجه د کمیسیون تمویلوي. د امنیت په تامین کې رغنده رول د حکومت دی، د امکاناتو په برابرولو کې، د زمینې په مساعده کولو کې د کمیسیون سره حکومت رغنده رول لري. نو دا ممکن نه ده که چیرې حکومت او نړیواله ټولنه ونه غواړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاکنې به ترسره نشي.
اقبال صاحب، د کاندید لپاره شرایط ډېر وو، خو یو بل شرط دا و چې هغه څوک چې په بشري جنایتونو ضد جنایتونو باندې باید تورن نه وي. موږ داسې د کاندیدانو په نوملړ کې وینو، داسې کسان وینو چې په کورنیو جګړو کې برخه اخیستې ده، خو بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی له دغه شرط نه مبرا یا پاک اعلان کړي دي. دلته لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، تعامل سوی، سیاسي تعامل سوی، دکه دلته قانون تطبیق سوی.
دلته خو هم د اساسي قانون یو شپېته ماده چې په دې اړه صراحت لري، دوه شپېتمه همدا شان د ټاکنو قانون و دېرشمې نه تر نهه دېرشمې مادې پورې دا مسایل ذکر کړي. له هغه اساسي شرایطونه مثلا چې د بشري ضد جرایمو او جنایت او له مدني حقوقو څخه په محرومیت باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه وي، دا د قانون حکم دی، د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون دواړه. ځکه اوس دا لیست تاسو ته وایم چې مثلا دا کوم کسان چې د معاون په توګه چې معلوم دي نوم نه به هغه د رسنیز اصولو له مخې تیر شو، دا خو ټول وایم شاید ټول خو په اکثر یعنی 95% دا په دغو د قانون له مخې په دغه کټګوري کې راځي چې دوی بشري جنایت کړی، دوی په جرایم کړی دي، حتی د ستر ستر په اصطلاح خیانتونه کړي. هم ولې دوی په اصطلاح په دغه لیست کې نه راځي، په اصطلاح د دغه قانون د متن مصداق نه ګرځي؟ کیسه خو دلته اول خو محاکم چې راځي چې فیصله کوي، محاکم خو خپلواک اوازات نه دي په افغانستان کې. همغه قضات، همغه محاکم د همدغو سیاستمداران او رهبرانو د قلم د امضا په نتیجه کې راغلي، هغه واګي او څوکۍ ترلاسه کړي، هغه امتیازات خپل ترلاسه کوي. نو تاسو په کوم معیار راځي بیا بغوی نه تمه وکړي چې دوی د راسي په مستقلانه ډول د راسي دوی چې فلانکي محکوم ده دغه 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 کارونه کړي دي؟ صحیح همدا شان د کمیسیون څه د ټاکنو کمیسیون ده او څه د شکایاتو کمیسیون ده. تاسو به څو ورځې مخکې د ولسمشر غني کنایوي خبرې اورېدلی وي، کنه د سرور دانش خبرې به مو اورېدلی وي چې په دې اړه باندې کړی وي. د امریکا د سفارت هغه اعلامیه مو واورېدله چې د کمیسیون کې ژور او بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت ده، او دغه کسان چې راوستل شوي دي خو د ارګ په امضا راغلي، د ریاست اجرایه په توافق راغلي، هلته دوی نه تعهدات اخیستل شوي دي چې تاسو څه وکړي څه ونه کړي. پس دغه د خپلواک او د مستقل کلمه ورکول دا د عامه ذهنیت د تیرویستلو په خاطر ده، او دا داسې نه ده چې زه دا تحلیلوم. په دې باندې ټول پوهیږي، نه داسې نه ده چې ارګ نه پوهیږي، کمیسیون نه پوهیږي، یا ولس نه پوهیږي، تاسو نه پوهیږي، موږ ټول پوهیږو. هغه حقوقي لحاظ یو بحث ده، وایي یو پټ حق ده، یو براله حق ده. اوس کیسه دا ده چې دا متن د قانون براله ده، خو دا حق پټ ده. په دې معنی کمیسیون، شکایتو کمیسیون او محاکم چې په دې اړه باندې خپل صلاحیت لري، دوی ټول په دې پوهیږي چې دوی کوم کارونه کړي، کوم نه دي کړي. خو د خلکو ته د سپر ګرځولو په خاطر، په سترګو کې د خاورې اچولو په خاطر ویل چې موږ اسناد نه دي پیدا کړي. پس یو درېمه مرجع یا پیصلا یو یو زورور مرجه چې هیڅ د شان پکې مراد نه کې د سیاسي ملاحظات او د غټ او د قدرت ملاحظات مراد کې هغه به څوک وي هغه خو نسته خو د انساني حالت هم دغه سوي کنه
یعنی تاسو خبر نه داسې موږ برداشت واخسته چې په دې برخه کې معامله سوي قانون پلي
شوی ده پرته چې شوی ده
حق پر اساس و چې لومړنۍ لیست اعلان شوی ده او نهایی لیست څو ورځې پاتې دي په دې برخه کې مسؤلیت د چا ده چې هغه کسانو باندې چې دوی د بشري ضد جنایتونو باندې تورن یا کوم عارضې لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکي او که د شکایتو کمیسیون ته ورکي تر څو پورې وروستۍ لیست کې هغه کسان چې باید رانسی رانسی دلته خلک عارضه چاته وکړي
لکه څنګه چې مخکې حقپال صاحب اشاره ورته وکړل تر څو چې محاکمې پر یو شخص باندې فیصله نه یې کړې او حکم یې نه یې کړی تر هغه وخته پورې موږ هغه شخص مرتکب د جرم یا مجرم نسو نه
کړلی
نو اجازه نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مرجع نه ده چې پلا پر دوی باندې حکم وکړي او بیا دوی ته لیست وباسي البته هر مرجع خپل ځان ته صلاحیتونه او هغه کاری سمت لري په دې برخه کې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل ټاکنیز نظام دوی مهم برخې لري تطبیقي اړخ یې کاملا د کمیسیون کار دی اما عدالت تامین د شکایتو د کمیسیون کار دی کچیرې اوس احیانا داسې اسناد او همدارنګه د محاکمې د خوا څخه کوم څه موجود وي کولای سي چې د شکایاتو کمیسیون د اسنادو په نظر کې نیولو سره عدالت تامین کړي او د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه استفاده وکړي
خپل صاحب کمیسیون کې زیات ستونزې موجودې دي مخکې ته یادونه وکړه چې جمهور رئیس همدارنګه ارګ د اصلاحاتو خبرې کړې دي کله چې اصلاحات موږ وایو په څو برخو کې باید اصلاحات راسي یعنی کمیشنر لري سي اصلاحات راسي که د انتخاباتي نظام باید اصلاح سي دلته اصلاحات په کومه برخه کې اړین دي
ښه افغان صاحب دغه قانون چې په هره برخه کې وضع کیږي د همغه ټولنې شرایطو عیني واقعیتونو ته په کتو سره ستونزو ته په کتو سره وضع کیږي په افغانستان کې چې کوم سیاسي سیستم حکومت کوي د افغانستان د خلکو واقعیتونو شرایطو ستونزو ته په کتو وضع شوی او جوړ شوی نه ده داسې یو فراشوټي حالت راغی او بالاخره پیصله ټول شی هیر شول او دا حالت رامنځته شو اوس تنه د کمیسیون په برخه کې نه ستونزه نه ده چې ته وایې که کمیشنر لري کې دا ستونزه به حل سي که به نه سي بسته دغه سیستم د خپل پیصله شپه ورځ تیری او د سبا نه خبر نه ده چې سبا به څه کیږي حتی ټول ولس په یو مبهم او په یو ګونګو تیار راتلونکي ته ګوري چې څه به کیږي سبا یعنې ټول خبر نه دي چې سبا به څه کیږي دا ټول دغه د موجوده سیاسي سیستم ستونزه ده چې داسې یو ګونګ حالت کې ده اوس که تاسو راسئ د ټاکنو په نظام باندې خبره وکړئ چې د دې اصلاحات څه ډول ممکن دي دا اصلاحات سیاسي دي زه وایم که ولسمشر هم دا خبره کوي که هر بل څوک دا خبره کوي که احیانا فرض کړو ټاکنې وشي نو دا به داسې وي چې هغه کسان به بیا راځي بیا به تعهد ته اخیستل کیږي چې تاسو به چا ته کار کوي چا ته نه کوي نو همغه په خاطر د اصلاحات یعنی بنیادی نه دي تر څو چې سیستمونه تغییر نه سي جذري تغییرات رانه سي د افرادو پر لیکولو سره زه فکر نه کوم دا ستونزه حل کیږي مګر د خلکو په سترګو کې خو خاورې اچول کیږي او د خپلو رقیبانو او هغه حقوقي اسناد جوړیږي ولې بنیادی حل نه ده چې تاسو فکر کې دا بنیادی حل ده
پر صاحب که دا بحث را جمع کوم اوریدونکو ته ولس ته څه پیغام ورکوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون به له قانون سره سم او په ټاکلي مهال ویش باندې د جمهور رئیس انتخابات ترسره کوي که دا به بیا د نورو انتخاباتو په څیر باندې شاته ولیږي دا بحث کرا جمع
اول خو موږ دیموکراسي او همدارنګه د دیموکراسي مهم ستون چې هغه ټاکنې دي موږ نه وای تجربه کوو البته بسنه نه کوي پاته لسکاله کې که موږ د دیموکراسي تمثيل کړي او د پدې دیموکراتیکو لارو چارو زموږ هیوادوال تللي زه فکر کوم چې هیوادونو دیموکراسي په پیړیو باندې دیموکراتیکو نظامونو کې دوی سوي دي اما اوس هم په دغه ټاکنو کې دوی ستونزې او مشکلات لري زه وایم چې حوصله مندي د هیوادوالو ډیره مهمه ده اما دا هم موږ ته مهمه ده چې هیوادوال
پر نړیوال ټولنی حکومت او همدارنګ پر دغه ډیموکراټیک کور مثبت فشارونه وارد کړي تر څو اصلاحات رامنځته شي. په دې کې هیڅ شک نشته، اما کوشش او هڅه دا ده چې موږ وکولای سو د ملت په همکارۍ د سیاسي احزاب و مدني ټولنو د څار بنسټونو مطبوعات حکومت او نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر څو موږ په آینده کې متکی پر ډیموکراټیکو اصولو سو او یو خاصه بودیجه کمیسیون ته ځانګړې سي او په تدریجي او معقول ډول موږ وکړای سو چې په کمیسیون کې مثبت اصلاحات رامنځته کړو تر څو په آینده کې موږ هغه ټاکنې ولرو چې هیڅ نوع انتقاد او شکایات په دې بهیر کې موجود نه وي.
مننه د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپله او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست، له تاسو مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې.
زما رایا، زما حق، خبراتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.